مشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه، بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنې دوی ویلي چې د داعش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کرونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپله آخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یوه ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ. کورونا ویروس جدی ونیسی او ځان د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سم وقایه کړئ. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونه په پاتې برخه کې وبخې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال،
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلی یو.
د نظام غ مدما غ سا سانی دما غ سا غ مدانی سا غ مدانی سانی دما.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زرپان کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندی ما ویلے غنیار.
آزادی رادیوی مجلہ د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن نات سلر وشت کال وړاندې د مارچ په 15 د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سترګې پټې کړې او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرې ښه. تاسو به د غنی خان له نامه او شاعرۍ سره ډېر آشنا یې. غنی خان د پښتو ژبې یو بغاوتي او فلسفي شاعر او د خپل ځانګړي فکر او اسلوب له برکته پرون هم ژوندی و، نن هم ژوندی دی او بیا به هم ژوندی وي. نننۍ راډیوي مجله د اروښاد غنی خان روح ته ډالۍ کوو او د خپرونې پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولې ماته دې عطا کړو فکر و خیال، ولې ولې پرنا ورځي خوبونه، ولې جوړ دې د یار سترګو کې جنت کړ، ولې تریخ دې کړ بیلتونو خوږ وسال. خدای ولې دې ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولې دې پیدا کړل امیدونه، ولې مال دې د ولې طاقت راکړ. خدای ولې، خدای ولې، خدای ولې. مخکې له دې چې د خپرونې نورو برخو ته ورشو، د مارچ 13 د خبریال ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ ونمانځل شوه، خو هیر دې نه وي چې تیر کلونه د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړي کلونه وو. په پیل کې کندهار ته ورځو. هلته د کندهار په سرپوزي زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دغه کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې له لوري جوړ شوی چې زرګونه جلده بیلابیل اقتصادي، سیاسي، ادبي، تعلیمي او ټولنیز کتابونه پکې موجود دي. مسؤولین وایي چې له دې ګام څخه هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلی کول دي. له یوې خوا به زندانیان د کتاب له لوستلو سره آشنا شي او له بلې خوا کله چې له زندانه راوځي نو کاملا یو نوی انسان به وي. راځئ صادق رښتینی ته غوږ شو.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزې زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیب لري. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړو چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعه ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر محبس او د دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکي دي.
هغوی په مختلفو نوع جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی د ذهنیت سازي یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمان یې تاسو. بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هیڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشي کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کړي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کړي.
بلخوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزي زندان تر څنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غوړېدو په حال کې دی.
پابنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون ځوانان لپاره خلاص کړی او ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکاناتو پر راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو، نورو ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغو ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ.
د کندهار د سرپوزي زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یو یې د میرمنو لپاره ځانګړی سوی.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړی اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
زان بٹین کے غنی نبٹول مرزوانی وی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نزک خوایي ژوند او قرار او روبدي
ژوند او قرار او روبدي نبيو سه شي نيو سه کیږي پیار او نور یو دبل چور دي پیار او نور یو دبل چور دي داسی بتی رشی داچ تیری جندو قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاعر شال قلم را ټوکی دلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1916 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذاب دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیر مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چې شراب درته پراتوي چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدس کې غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخ کې نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا وایرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي د چتا ترنه سترګي غلی اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل او رب الجمال هغه په دغه لاره وته سره رسیدي چې په عقل ته نشي رسیدي. عقل باندې نه 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 دلته یو فکر هم هغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیو دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیلی کنسی سر تنگیوں کے خطا بندی دیکھے گی اور بتا سر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جب کمال داری کہ تو چاہ سر انہوں نے کہا نا بتا سر خام خام انہوں نے
غنی لخپل خالق سر زانگڑی مین در لودا او د غمینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړ کړی و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړی.
لیونیانو نیک منسخک مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوه. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بت خانہ دا چی جانا کیوں سی گی ہم حقا سما کا بدا چی جانا کیوں سی گی ہم حقا سما کا بدا پدے پہدے نیم مسجد یا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ ترکور ورزم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریک دا زخمی گریوان می پریک دا افغانستان می پریک دا افغانستان می پریک دا.
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسوردي سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چ مونس و مذکر کنا کومل مونس سر تجبی کو او دادا چکم دے تیور مذکر سر نو دا دو شکل نو لری پا ہاری اور راک کے دوار شکل ہم کی دیشی یو شکل ہم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پا کی نور خبر رازی وادی سموادی وادی سموادی چھے دے وادی دیتا ہوئی چھے پا کم راک کے دیر استعمالی کی سموادی دا آغا پا نیم دا آغا سر استعمالی کی نو بیا دی کی اوبل شیوی چھے آغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا ہوئی کنو یو ورکوٹ زیوی چھے دا غیلاب کے لکے مثال خبر سا دا نیرے سا دا درباری راک آغا شکل دے چھے پا دے بانے معلومی کی چھے چھے سونا ایلا پونا پا کی کن سارے ما با دا نی ری سا دا نی پا ما با گا ما ری سا دا نی ری سا دیکھ آغا راگ معلومی کی مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سانی رے گرے سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې دا د غراک دی نیره گا مدانی زان سانی د پمره ماګ ته نی د نیره کر نیره گرے سا لکه دی دا دومره زیک کوم دا اغراق معلومه دس د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکوم څخه شروع
سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گا ما د ما گا سا سا نی د ما گا سا گا ما د نی سا گا ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گا سا سا نی د نی سا گا ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa
us de ke alapunam ki gedit alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar ha الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نہ بیا کمپوزر نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاب دکر مثلا کتی زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره
کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تا دبل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا
د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمی اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کومي علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي هغه مال ګده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال ګده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څومره آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجدا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باز باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څه نه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باز باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته ونج باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړخ تر شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګونو کې تو پیر کې تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویلی شي دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنے سبتک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بچی سا دسه غٹ آواز سره سا سا دسه غٹ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دی کی آواز نو هغه اصلی بر سر نہ ہم کار آگست ہر یو راگ چی ہر یو راگ یا پنج سروی یا شپک سروی یا و سروی نو پخواب ددری سر راگم او سلور سرمو زیات مو کم بیا استادانو پکې دا دغه وکړه چې د 500 سرونه دې کم نیوي او د 300 سرونه دې د 200 سرونه دې زیات نیوي نو د سراګونو شته چې 500 سرزي او شپږ رازي 500 زي و رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي و رازي د سي یو زي و رازي د سي د سي د غمشته
او استاد ته مخ کې په د دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی او د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک او بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه یو تدیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خسي خپل هغه ترتیب خیال کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نور مزیت شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پښتنې په توګه کې چیرته په موسیقۍ کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخ لاره شی که هارمونیا پا که نی
نو کوی خود دیر خبره ده او که نوی نو بیا داس یو کس پا که پا کار ده شی یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی که طول مشر چه طول تا هدایت ورکی چه داسی وی که داسی وی که نو آغا ساس ترتیب جوڑه وی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا کنه دته مونږ پورتو کې شپلې وای غن
bale bale
ها نو د دې سورنه معلوم ویل د پیلې کلی شه د کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه دی پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپلې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چی وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرتوی او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اک په پایل کې درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان وزے کی چپختنا وہ پر نمور تو ویلے سے ان سے شعر وائے مت شاعر ہے
اس بے پر اصلی علت بند خبر ہو کہ شاعر ہوئی ہے
اصلی علت دادا چی ہر اس چیز ما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پا دی خبر ہو یا پا دی ڈول نشم کو لے بیان کم واغا تا د شعر جامع اور اغند ما شعر تر جوړوم
او اقدرت وای چی تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
دا سه دقیق شمیر خونه درته معلومه خو تقریبا د 200 په شاو خوا کې بوي
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
او اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یان دین شعر ظاهري وجود چې کوم دا د ته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک زکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکله دنه شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاک لیکيږي لدین اورست چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګيري چې سړی وایي چې به دغه سیاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
انیزه صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلای سي ښه شعر ویلای سي آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وی یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلي یا لیکل پیلي نو یو څه خامي به پکې اکتاس درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پیل کې ذات ته په دینم په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په فایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري
بس
او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور شمه ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لمړی ځل شاعري پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو ته راسو کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ته کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختې لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړي ایمان ثوري صاحب حسن د راوړي ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دې او یا مینه د خیسته وو یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کیسه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونیسا پټند ملایکه راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
اکوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کار کتنه هم کړې ده
زه چې کله شیر لیکم د نه مخ کې چې زه یو مسره یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کار کتنه کوم بیا چې کله غزل بش پړ کوم یا کوم شیر نظم بش پړ کوم بلاغه ورسته پیو زل دو زل دی زل خپل کار کتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کله منګه پونتون کې وو حالت مو به بهر درلود خفاله بهر وو په غفاله غړې او مزه تقریبا سو شیرونه مې د کار کتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شیر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایې
لیوال سه به خبره دا غوای چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سکوت سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزل استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شیر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا شاعرانو څخه د غو شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ دي پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه کړې. البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي، چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي، خوښېږي دې کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي چې په خپل آواز یې وایي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باچا، شفیق مرید، جاوید امرخیل، داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي. البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده، چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
هیله کوم مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسې وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي.
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې خپل کړې. د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. خځې په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شړشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپل غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یا سر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وی اوریدلې.
مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلی وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه. قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه. پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلون حسن ساز غوندیے. لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے. دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بې نیازه غوندیې. که رنګ وی که تراش وی که چاربیتک بدله، په خپله لار روان یې بې استازه غوندیې. مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبې تولا بی انداز غوندی. ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی.
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی. گزار دیر
نیزه شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکی ټینګ کړئ.